په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پنځمه نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هېواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هېواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په تېر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومان نو هیڅ کله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شریا او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته په ټول نړۍ کې له 80 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 40 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر 18 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایاله د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران، 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې 14 په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وای د 14 علت ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د دې 14 د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړه کړې او چارواکي وایي چې د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسیدو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړې. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 88 کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې کوم جدي سیال نښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ناوړه جنسي چلن او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلن قضیې څېړلې دي. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بې رحمه امنیتي ځواکونه د ماشومانو په وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته آزاد پریکړي او ماشومان له غیر عادلانه او مضحکو محاکمو نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جکپور چارواکي تارا سپهری فر له قوله راغلي چې وایي چارواکو په تېرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې اغیز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
مشکل چیرته ده چې بعض مثلا اوس ولایتو کې د زس زایو کې د څوالته امکانات د صحیح نشته.
د کونړ ولایت وټپوري ولسوالۍ د هوز د سیمې اوسیدونکو خپل سیمې ته د سړک رغولو لپاره مټې رانګړي او له غره ډبرې راښویوي. په سوات کې د بېګنیو دو چاودنو په وړاندې به په سیمه کې د خلکو د اعتراضي لارون څخه خبر شي.
.com هم اوریدی شي. اوس هم راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. څنګه تاسې
وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث مو هم د ویانا د روانې غونډې موضوع ته ځانګړې شوې چې پکې له 150 زیات د طالبانو ضد سیاسي څېرې مدني فعالان او نور راغون شوي دي.
د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني نه د دوی خبرې واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي او زیاتوي له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. د طالبانو د روغتیا وزارت بیا د یونیسف د ورکل شو معلوماتو په اړه له څرګندولو ډډه کړې. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغۍ چې تر ډیره یې مخنیوی د واکسینو د تطبیق له لارې ممکن دی، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف تیره شپه ناوخته په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 8.5 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې و چې له دې ډلې څخه 43 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه، مګر هغه ځواب رانه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. هاخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې، مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له ښځینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترړې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوی ونه کړي او تر خوای امنیت خوندي وي له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لرې دي، کلي ډېر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیایي سکتور کې هم له ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتله یې په کچه او شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو یې هم سیوری غړولی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یا یونیسف ویلي چې په تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د داخله برخې له ډاکټر فریدون زیدران سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنې دي چې کچېرې دومره شمېر ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې کېږي، دوی پر روغتیا به یې اغېز څه وي؟
افغانستان کې تاسو وګورئ چې اگر څه ښه دی تقریبا که مونږ د 3% سنجش وکړو امکان لري چې تر 50% ماشومانو ته همدغه صحي پاملرنه شوی. خو که مکمل کدو مونږ 80% ونیسو که یا 100% ونیسو په هغه به اندازه نه دی شوی. په دا خاطر مشکل چیرته دی چې بعض مثلا اوس په ولایتو کې د زس زایو کې د څوالته امکانات د صحي نشته یا نه رسیږي ورته. اوس یو ماشوم ته تر اتلو میاشتو پورې باید یو هماغه مکمل واکسینونه باید وشي هغه امکان لري ټول ته ونشي باغ ځایو کې مثلا که ولایتو د مکه کابل دی ایراد دی په اصلاح بعض ولایتونه څه دی داسې لکه جلال آباد دی یا دغه نږدې څه ولایتونه څه لږ امکانات لري او لیارې تګ و راتګ کېږي هلته مثلا مشکلات نشته خو مکمل څه تاسو ووایئ څه که هغه امکانات په کابل کې دی په نور ولایتو کې نه کېږي څه ماشومانو ته ورسي اوس داسې خلک دی څه که مثلا راغلی په اطراف کې دغه اطراف نه راغلی که مونږ ورنه دلته پوښتنه و چې تاسو واکسینونه اخیستې ماشوم ته واکسین ورکړی وای نه
بله ډاکټر صاحب یونیسف ارقام ورکړي دي وایي چې په 2022 کال کې 1,10,000 ماشومان یعنی دوی هیڅ ډول واکسینونه نه دي ترلاسه کړي او ورته نه دي شوي د یونیسف له دغه ارقامو سره تاسو څومره موافق یاست فکر کوي وضعیت همدغسې دی په افغانستان کې
د یونیسف خبره ټیک دی په دا خاطر څه یو حساب دا دی څه دوی هغه پخپله یونیسف کدی پخپله ټیمونه لري دوی امکان لري ساحې ته وګرځي یو مونږ دا یو څه مثلا پخپله په شفاخانه کې کار کوو مونږ څه خلک مونږ ته راغلی یا مثلا خلک مونږ نه د خلک نه پوښتنه کړی څه مریضان مونږ ته راغلی او د دوی نه مونږ یو تاریخچه اخیستې بعض دوی څه ماشومان ته که یو دوز ورکړي یا بکې نه دی ورکړي یو پخپله کله څه مونږ د یو مشر نه پوښتنه کړې د یو ځای نه راغلی د اطراف نه څه اوس لږ وضعیت شوی آرامی دی که مونږ ورنه پوښتنه کوو څه تا د ماشومتوب نه تر اوسه واکسین اخیستې وای نه داسې فکر وکړه څه دوی نه دی اخیستې حتما د دوی ماشومان هم نه دی اخیستې
ډاکټر صاحب که ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې پاملرنه نه کیږي یا دغه پاملرنه کمه کیږي فکر کوي پایلې به څه وي دغه وضعیت
اوس داسې دی څه پایلې داسې به وي څه امکان لري ماشوم د سلط اول مثلا فلج داسې ماشومان دی څه مونږ لیدلی څه کله څه واکسین ورته نه رسېږي او نه شاید پولیو یا واکسین د پولیو نه ورکړي امکان لري څه فلج شي هغه مقامت دی وجود د ماشوم ډېر ټیټ به وي معافیت د ماشوم ډېر ټیټ به وي وګوره تاسو دغه پخپله واکسین څه دی یو که مونږ ورته ووایو داسې نیم کشته یا خپل مکروب دی څه وجود کې زرکیږي هغه وجود په مقابل دی هماغه باندې مثلا اساسیت کوي یا انتیبادی تولیدوي تر څو څه ده هغه د وجود مقاومت د مکروب په مقابل کې جګ یوسي که یو ماشوم امکان لري څه واکسین نه ورکوي یا واکسین ورته نه کوي په آینده کې په سلو مرض باندې اخته کیږي مشکل دا دی څه معافیت د ده یا هماغه مقاومت د ده د وجود مثلا د ټول امراض په مقابل کې ډېر ټیټ به وي
د ماشومانو د داخله برخله ډاکټر فریدون زادران سره په دې اړه مرکه وکړه چې هغه ماشومان چې د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې دي دا به پر روغتیا څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو ورسره مرکه کړې وه ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بېګنیو 2 چاودنو د مړو شمېر 12 کسانو ته لوړ شوی د خیبر پښتونخوا له د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان هم شامل دي د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 55 نور کسان هم ټپیان شوي دي په سیمه کې د دغو 14 په وړاندې خلکو اعتراضیه لارون کړی وه او له چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې د دې 14 علت باید معلوم کړي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان نور راپور کوي
دې وخت کې په نشاط چوک بنګوره کې د خیبر پښتونخوا سیمه ده دلته چې 13 ورځو د کابل کې د سی ټی ډي یعنی هغه تاڼه چې پای کې د ترهګرو مقدمی چلیږي پاغي باندې چې ډیر تفتیش کیږي پاغي 14 شو هغه 14 کې چې نو تر دې دمه 19 کسان پای کې مړه دي چې پای کې 200 پولیس اهلکار دي او نور چې دي هغه عام خلک دي یو پکې ماشوم دي دغه رنګه پدې کې شپېته پوری کسان چې دنه جوبل شي ودي د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغله او هغه د میډیا سره خبرې وکړې چې دا یو 14 نشي دا تر هغه راي نه و په دغه تانه کې دنه چې کم 14 کې موادو هغه د زیدلې دي دوه ملو 1300 کیلوګرام 14 کې موادو چې هغه د زیدلې دي او دغه سره دغه وداني شي دا هغه په مکمل توګه رنګشي ودا چې هغه 36 دا بیا چې د نورست دغه نه لګښ به ورست 300 بمونه دغه کې پرخو هغه هم چې د نو سکیورټی دارو چې دغه تبا کړ آی نه کار کړ هغه سیمه چې د نو سکیورټی دارو او هغه کې هغه سپیدا دنه وته سپیدنه په دې وخت نشات شو بنګوره کې چې دا د سوات سر خار دی دلته د سواد قومي جرګې یو احتجاج رابللی دی. دوی وایي چې په دې کې شکوک دي، شبهات دي. دوی دا نه مني چې دغه دی دام را چاودونکي مواد د کم ځای نه راغل. دوی وایي چې حکومت دې په صفا پاکه خبره وکړي چې دا د ترهګرۍ تورو دې باندې میزایل راغلی دی، دا ډرون حمله شوې ده، یا دې نه وړاندې دي یا خودکش ده. دا غوښتنه کوي دې وخت کې چې دی نو د هغې یو ترجمان خورشید کاکا جی هغه خبره کوي، هغه دغه قوم ته خبره کوي چې یاره په سواد کې بدملي مونږ نه غواړو.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز احمد خان چې د خبر پښتونخوا د سوات له سیمې د تیرو د بیګنیو چاودنو د وروستي وضعیت او د غرس په سیمه کې د دغو چاودنو په وړاندې د خلکو د اعتراضي لارون په باب نور معلومات را سره شریکول. اوس په ایران کې ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند موضوع ته مخه کړ. د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوي حقایق خبره کړې دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې ماشومان د کورنیو له خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه ځورول کیږي. دا راپور احمد تکل کتل یو لنډیزی تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایراني چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کې نوي تعقیبوي، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له یو لسو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکي تارا سپهریفر له قوله راغلي دي چې وایي ایراني مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجې ته خپل سری پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهریفار زیاتوي چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې ښایي دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقيف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بخښ شو.
په امریکا کې لا هم له افغانستان د 2020 په اگست کې د ځواکونو د ایستلو پر موضوع بحثونه روان دي. په وروستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت ته د ملامتۍ ګوته نیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د حقوقو د پایلو پر یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونۍ په دې پوه شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې له افغانستانه د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبست ایستلو په اړه د سر مفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونۍ وروسته لدې ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستانه د ځواک ایستلو په اړه خپل ارزونه خپره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټول ملامتي د امریکا په ورتیر حکومت او خپل افغان متحدانو اچلي. ګاریت اکسنر په خپل لیکنه کې هم دا رسوایي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډېره په خطر کې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت پر موافقې او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اغېز تمرکز لري. خو د ځواکونو د ایستلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندان او د ده د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې پر اساس کله چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه، په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته له دې چې د 2020 په مې میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 12 ټول ځواکونه باسي، د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، څو وښیي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپله ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ټرمپ پر حکومت اچول شوې، دا هم ویل شوي وو چې د ولسمشر بایدن حکومت له یوه داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرز پکې ممکن نه وو. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه و اټکل کړې. ډېرو نورو امریکایي ورځپاڼو د دوشنبې د ورځې په ګڼو کې د پینټاګون د هغه افشا شوي سند په اړه لیکنې خپرې کړې چې لومړی پلای واشنگټن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پټ سند کې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حملې پلان کړي.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ اړوند دهوز لری پرتی او غرنې سیمې اوسیدونکو خپل مټي رابر وهلي او پیسې سره راټولې کړي څو خپل سیمې ته غزیدلې سړک ورغوي. دوی وايي غربت او بیروزګاری ډیر ځپلې دي، خو د سړک نشټوالی ستونزې زیاتې کړي او د همدې لپاره په خپل دا سړک جوړوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لسګونو ځوانانو، زلمیانو او د پاخو عمر لرونکو کسانو خپلې ملاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیږو ته د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کلنګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولې، خاورې او تیږې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړې او پرې سکواټر په کرایې نیولی دی. اوس د تیږو په راویستلو او ماتولو بوخت دی. د دهوز قومي مشر صفت الله پر سرک د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږه سرک شروع کړل په خپل مصرف باندې، چې هغه مونږه د بخو په حساب باندې پیسې راخلو. مونږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي. دونه غربت چې خلک دغه د ولس خپل یې نه راخلي، نه هغه سره په سکوټر ساتل. مونږ سره څه په هیڅ کار نه شوو سپورې. دا د ولس آل زالي دي، دا د ولس خپل د بخو خاري دي. دلته مونږه په سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکو وایي د سرک شتوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولی شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورون ته انتقالولی شي. نصیر الله او صفت الله:
مریض به مونږ واغست په جنازه کې به مونږ وړو، په دوه کسه به جنازه وړله او چې کله به خورو ته کوزو، هغه مریض به زیاتره د ژوند د لاسه ورکړی. اوس دا شروع مونږ کړی ده او د اندازې تم را ورسو چې د سکواټره پورې چې کوم دی نو بس ورکوټه ګاړه رخیږي. زمونږ یو ولادي مریض را روان شي، په لارو کې د هغې اولادونه پیدا شوي، بعضې اولادونه ضایع کړي دي. زموږ سړکونه نشته دی، مونږ د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا هغې بیخي ویل نه کېږي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو یو ځل بیا د سرک په چارو کې د مرستې غوښتنه کوي څو له اوسنیو ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وایي خپل هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لری پرتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې له مرستندوی ټولنو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره هغه دغه خپل سرک کې لګی دي په خپل لاسو بیچارهګان چې کار کوي. نو موږ هم دغه شان د ډبلیو اف دغه موسینه غوښتنه کوو، دغه شان د نورو مرستندویه ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسو کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د دیهوز نوي کلی اوسیدونکي په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دیهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
چیرون کې بریالي شوی چې داسې بنداز جوړ کړی چې د تپ یا زخم د نه رغېدو په صورت کې خپل رنگ بدلوي. دوی وایي هڅه کوي چې په دغه بنداز کې بکتریا ضد خاصیت هم ورزیات کړي. نور له اسمت سروانه
په سویډن کې طبي څیړونکو داسې بنداژ جوړ کړی چې که ټپ خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنګ بدلوي. د سویډن د لینکو پینګ لوډیو او اور برو پوهنتونونو څیړونکي وایي دا بنداژ به له ډاکټرانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د ښه کېدو یا نه ښه کېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ په ښه کېدو نه دی کولی به شي چې ژر بنداژ لرې کړي. د دوی د څیړنې پایلې په میټریالز ټوډی بیو ژورنال کې خپرې شوې دي. د څیړونکو په وینا په دې بنداش کې د نینو سلولز شبکه شامله ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لومړي ګام کې باکتریاوې نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تېرېدای شي. د ګازونو او مایعاتو تیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کیږي. سویډنی څیړونکي وایي که ټپ مخ په ښه کېدو نه وي او خرابېږي د بنداش رنګ شین بخونه کیږي او له ورایه ښکاري چې رنګ یې بدل شوی دی او روغتیا پالان له دې څخه پوهیږي چې باید بنداش لرې کړي. دوی هم دا راسوایي چې په دې هم کار کوي چې د دغه بنداژ له شبکې سره د لیپو پیتاید په نوم مالیکولونه یو ځای کړي چې د باکتریا ضد خاصیت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسېږو. دا پیور کارت لرو، ډېره مودې سره دلته یو. نو وطن مو هلته دی چې موږ ځو پر بندر باندې ډېر مشکلات دي، موږ نه پرېږدي. نو که چېرې یونیسیار والا سره موږ راغ شریک کوي او یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته د کارت باندې سهولت راته جوړ کړي نو ډېره مشکلي و موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کوي، ډېره مننه.
السلام علیکم. شاهد الله من در ننګرهار ولایت څخه. زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور نورو شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي، نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي، هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور د سرپرست نه درلود، همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیول، اوس ډېر زیات مشکل دا ته سره مخ دی. هغوی زما دغه امارت مشران نه غوښتنه همدغه ده چې باید دغسې تعصب څخه کار وانخلي، باید ټولو ته دغه پیسې حواله کړي چې هغوی خپل مشکلات حل کړي او هغوی ته خپل حق ورسیږي. مننه. هیله لرم چې دغه زما پیغام دغه امارت مشرانو ته ورسوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ. دا بحث هم په ویانا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د طالبانو د